Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 1403 کال د لیندې د 14 د 2023 کال د دسمبر درېمه پیل په خبرونو باندې کو د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سکال په لومړیو نهه میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسی یو ډول مرزادی دماغی اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته ماشوم ته پیدا کیږي. د سر سلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. طالبانو د قابلګۍ، د غاښونو پروتیز، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولای دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دي چې له نن سه شنبه د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی ده. وړاندې به نور جزئیات په دې اړه واورئ. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي رادیو تلویزیون خبري آژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټرو او نورو جنګي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نا حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیانو او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خیبر پښتونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې په 16 بریدونو کې 18 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دی ویل شوي، خو خیبر پښتونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسله والو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 180 تنه ښوولی دی. او د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بلاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسلوالو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه ملیشه ځواک ته سپارلي دي. د پاړچینار او تل ترمنځ او همدارز له افغانستان سره د پاړچینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له 11 جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانستل شول، خو د سیمې اوسیدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډیر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 28مه نخته پیل شو په لړ کې الکتر لګه 15 درشتنه وجل شو لوتر زرو نور ډیر نور جوبل شو همدارس په دې نخته کې الکتر لګه سل دکانونه او تر 500 ډیر کورونه سوځول شوی او تر زر ډیر کورنۍ د خپلو مینو پر خودو ته اړی شوې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انسټیټیوټونو مشران خبر کړي.
مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت صحتامې ته غوښتل شي او کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت صحتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سې شنبې ورځ کومې زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان معلولان وایي پخوای هم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر راتګ سره یې کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. د اړم تاسو رپورټونه لرو چې د رپورت لرو چې د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخکر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوې دي. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر. شما برید به اونجا با جهاد شرعن برایتان جایز نیست، جواز نداره. خدا آماده بکنید برید مثلا در سوریه جهاد بکنید.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلاس تر توایم. تخنیکی چاره لما صفی ولستانګ دې سره ننشبه بهروز دلیدی مختوری. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشتو مشرانو ته په غونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبې څخه دې په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو مونږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت صحتامې ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت صحتامې د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبې ورځ ده کومې زده کړې چې د انجونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بندي شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت صحتامې د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څو ورځې وروسته له دې اعلان شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندېدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېرې لسکونو زرو ته رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په خصوصي انستیتیوتونو کې 60% زده کوونکي نجونې دي، ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
داسې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ، قابلګۍ، غاښونو، پروتیز یا د ته ورته نورې رشتې دي، نجونې خصوصي انسټیټیوټونو ته نشي تللی او سر دننه بند دي.
ده د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځینې نور مسایل، مصارفات، مصرفیت، مالیات او شروالي او ټکسونه، دا هر څه به تقریبا همدغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باوري یم چې په ټول افغانستان کې چې اوس سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي، نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به د بند یا بندېدو په حالت کې وي، او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلکو د ماشون نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سره لاس وګریوان.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندېدو د پریکړې لپاره په بللې غونډه کې دو نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت له مرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته یې ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا آخري فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسېدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد د رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لواب چوکاټ کې یو وار بیا افغان جنگیالي د خط د جنگ لومړی کرښې ته استول شوي دي. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې فاطمیون لخکر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت دی. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو په استولو باندې کلکې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې باید سوریې ته د جنگ لپاره لاړ نشي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورت ته. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشت افغان کډوال جنگیږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفې ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوو پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانانی هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
سوریه نه موضوع اسلام است، نه موضوع کفر.
سوریا نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شرعاً تاسو ته جایزه نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادګۍ او کډوالتوب استفاده کړې او فاطمیون او زینبیون ډلې یې جوړې کړې، هېر مو کړل چې 15,000 دا ځوانان مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپلو وژل شوو جنګیالیو شمېر 2,000 او د ټپیانو 8,000 یاد کړی. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمېر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لخکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یوځای شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپلو ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډېرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دی وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کړی. دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کندیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړی، په ملکیان نشته کړی دی، یا کارتون اور بند کړی او وختي چې کارتون درلوله. او دې طالبان کندی اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل یو لکه 6,000 افغانۍ ورکول کېږي. شاید نه پرېږدي د طالب مایبه هغه 6,000 افغانۍ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال مزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 6,80,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې څه باندې 1,80,000 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمېر 1.8 میلیونو ته رسېږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمېر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیرې لاندې او یا خریلی وي. دوی وایي له دې ډول کسانو سره په ادارو کې انسپک چلند کیږي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی وایي طالبان هغو کسانو ته چې اوږدې ګیرې لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا وی کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیرې یې خریلې وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې له بده مرغه په دوی کې د یو ګیره لنډه وه. دغه کس شاهدي دغه مسؤول کس چې نکاح خط یې را جوړوه ونه منل شو او مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره و حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکي هم ادا کوي چې د ګیرې پرېښودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکوونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و به نه ګمارل سي.
او باید وې نه خري او کومو ګیره پرې نه خو دا په دولتي ادارو کې دندې نه درکول کیږي. ورور مې چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې وه ورته یې ویلي وو چې ګیره پرې نه کړي دنده نه درکوو او باید هم ګیره پرې کړي هم پنځه وخته لمونځ ادا کړي.
یوازې نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپلې ظاهري بڼې له امله لسپک او تبعیضي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریځي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او پنځه درس ماده لري توشیه کړ. د دې قانون په څوارلسمه ماده کې د نارینه او د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی او د امر بالمعروف محتسبینو ته اجازه ورکړي چې د خلکو د ګیرې له خریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نخې بللې مخنیوي وکړي. سره لدې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو خبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانون یې بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې نولس سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوی دي. د ایران د دولتي خبري اژانس سره او سیماد راپور لمخې د دې ښار د امنیتي پولیسو یو چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوي بارنیانو په ایران کې د کار او استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې نولس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي دي. د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اول یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد و نه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیع الله چې د ایران د آزاد اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول. وروسته یې اسناد وکتل. هغوی چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسان یې له ځانه سره بوتلل چې اسناد یې نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
شپه ټول یې له کاره ونیول او د اخراج مرکز ته یې بوتلل. زه او یو ملګری مې د خوړو راوړلو لپاره وتلي وو. دلته وضعیت ډېر سخت دی، هره ورځ نیونې روانې دي. زموږ کارځای هم وتاړه، ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بېکاره یم او افغانانو ته په ایران کې کار پیدا کول ډېر سخت سوي. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کېږي.
په وروستیو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډېر سخت کړي دي، چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کېږي جریمه کېږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هېواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو پروګرام نام دارنګ د ازادي رادیو په ویب پانی کې چې ازادي رادیو ډاټ کام پته ده، هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست شپه ورځ اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن د طالبانو حکومت سره لنن په افغانستان کې د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته ویلي دي چې طبي زده کړو کې د نجونو شمولیت او درسونو باندې بندیز لګول شوی دی. دغه بندیز البته د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په فرمان باندې لګول شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د طالبانو حکومت د افغان انجونو له شپږم ټولګي پورته درسونه بند کړي دي. د انجونو په وړاندې دا د طالبانو تر ټولو وروستی بندیز دی چې عملي کیږي. تاسو د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. اوس هم د خوست ورزو، البته د خوست د قلندر ولسوالۍ په اړه باندې به تاسو ته ریپورت په څو شیبو کې خپور کړو. د خوست په قلندرو کې د دغې سیمې ګڼ خلک له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کېږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست د قلندر اوسیدونکو وایي په خوا د خپل رسمي چارو ترسره کولو لپاره د خوست مرکز ته تلل، خو د ولسوالۍ د نوې اداري ودانۍ په جوړېدو سره به یې دا ستونزې هوارې شي او خپلې رسمي چارې به هلته نږدې ترسره کوي. په وروستیو شاوخوا 24 کلونو کې په قلندر کې د ولسوالۍ د تاسیساتو د نشتون له کبله یې اداري چارې د خوست د مرکز اړوند د ورغه کلي سره نږدې په یوه حکومتي ودانۍ کې پرمخ بیول کېدې. د قلندر یو اوسیدونکي عبدالحنان منګل مشال راډیو ته وویل د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجي نعیم خان مشال راډیو ته وویل
اوس میګو غخیر دغه وبونه استفاده کوي د خوړو باندې د کسبت او بزګر نمک تمرې دې پخ شي غخیر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو غخیر اوس میته دلول او بروش چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیر شي ذخیره ته جوړ شي غخیر میګو وبونه استفاده وکو
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي:
قلندر دې مشته دوی درې دي چې په هر ځای کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورسره حال شي. موږ دا ډېرې نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو، یوای وڅانګه لرو خو ډاکټر نشته، پکې یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسېدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسېدګي نه شي کړای، په کوټو کې دي، گزارانه کېږي.